د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه دی.
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په داسې ساته چې نشي کولای طالبانو ته ستونزه جوړه کړي.
د دوبای په نړیوال نندارتون کې د افغانستان غرفه خالی ده. یو مرستندویه ټولنه په کونړ کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کلیوال ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خوندي جوړوي چې راغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي.
افغانانو سره د نړیوالو مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې.
نوی منیجمنت مخکینه تجربه نه لري، فکرونه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مختویسي.
او د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د احتمالي خبرو وروستای حال درکو. نور مطالب هم لرو خو لمړی خبرونه.
طالبان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مخه نیسي. ترکمنستان وایي له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستاني طالبانو د 15 پوځیانو د وژنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. طالبان وایي د پروان په مرکز چاریکار کې پرونی حمله داعش ډلې کړې. په هغه حمله کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی مرګ پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر سی هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډیر ځله هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلي چې په چاریکار کې د داعش پر یوه مرکز چاپه اچولې. د دې ډلې یو غړی وژل شوی او څو تنه نیول شوي دي. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش ډلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. قربان قلي بردي محمدوف نن له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي هیواد یې په پام کې لري چې د بشر دوستانه مرستو بله بسته د ښه ګاونډیتوب د نښې په توګه افغانستان ته ولیږي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د سري صلیب نړیوالې کمیټې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو که د دولتي مامورانو او روغتیايي کارکوونکو معاشونه ورنه کړل د مالی امکاناتو شدید اړتیا او ژمی به افغانستان لوی بشری بحران سره مخامخ کړي. د هالند ان او اس ټلویزیون راپور ورکړی چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالندیانو لپاره ژباړه کړې وه غوښتي چې محکمې ته حاضر سي. د دې ټلویزیون د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د ولیک له مخې کچېرې دوی ځانونه تسلیم نه کړي د هغوی د کورنیو غړو ته به د دې لپاره سخته سزا ورکړل سي چې نورو ته یې برات سي. د طالبانو د جلب یو مکتوب په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د پخواني څانګې یو ژباړونکي ته استول شوی. په دې لیک کې راغلی چې دې کس د بهرنیانو لپاره کار کاوه او په سر ټیټۍ یې حرامې پیسې ترلاسه کړې دي. که څه هم طالبانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب لس ورځې مخکې په یو صوتي پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې عمومي افوا اعلان شوي او څوک حق نه لري چې په خپل سري ډول نور کسان وځوروي یا یې ووژني. د پاکستانی طالبانو ډلې یا ټي ټي پي په شمالي وزیرستان کې د څلورو پاکستانی سرتیرو او یو پولیس د وژنې مسؤلیت ومانه. امنیتي چارواکو د نوم نشول په شر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دغه پیښه نن د سپي موام په لرې پرته سیمه سلپازي کې سوې ده. چارواکو ویلي وسلولو پر سرتیرو هغه وخت برید وکړ چې دوی د تلاشي په عملیاتو پسې راوتلي وو. تر دې مخکې پاکستانی طالبانو د صدراعظم عمران خان دا ادعاوې رد کړې وې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي ویان پر خپل وسلوالو ژغ کړي چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو یوې جلسه وې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې منل سوی اوربند رعایت کړي. په ګورجستان کې نن خلکو د ښاروالانو او محلي شوراګانو په ټاکنو کې خپل رای وکارولې. دغه ټاکنو ته تر ډیره د واکمن د ګورجستان د رویا ګوند د ټول پښتني په سترګه کتل کیږي. دا ټاکنې د تبعید سوي ولسمشر میخایل ساکشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب کې محکوم سوی و او په وروستیو کې په اوکراین کې ژوند کاوه، او دا اونۍ ژمنه وکړه چې د محلي ټاکنو او د ګرجستان د ژغورنې په خاطر به د زندانی کېدو له ګواښ سره سره دغه هیواد ته ستنېږي. هغه تر ستنېدو څو ساعته وروسته د ټاکنو په شپه ونیول سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمېر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم د باسټن ښار د وګړو له شمېر سره برابر دی. دا شمېر پرون داسې مهال دې حد ته ورسېد چې په دغه هیواد کې هر ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري، حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېیمې څپې د مثبتو پیښو شمېر په کمېدو دی.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو، او دا هم د خبرونې لمړی راپور. په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، طالبان دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو چارواکي وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې دوه طالبانو وژل او څلور نور یې ټپیان کړل. طالبانو دا د اسلامي دولت ډلې کار وباله، خو داعش یې مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم داعش د طالبانو په موټرو چاودنې کړي او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د موضوع جزئیات له کابله په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دوی د داعش ډلې بریدونه زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکارو کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید، چې پایله کې دوه عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل، او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. خو داعش ډلې تر اوسه د چاریکارو د ماین د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي، او په تدریجي ډول به د نام نه دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
د میمر پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیدا فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر سي هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي، او دوی شوم عمل اراده وکړي. د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر هلته رسیدګي کوي.
افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی برید د اگست میاشتې په 26 نیټه د کابل پر هوایي ډګر و، چیرته چې نږدې 100 تنه ملکي افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړي، او تر خوای په کونړ کې هم تیره اونۍ د طالبانو د قانون او پیټرولیم د رئیس موټر په نښه کړ. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنونکي مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبرې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت به وننګوي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطح باندې، په داسې سطح باندې چې نسی کولای چې و طالبانو ته کم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوی حکومت تصرف کړی دی، او ډیر نور عمده ستونزې لري چې په هغو مصرف کې کاغه هم نوی، نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنګي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنی حکومت چارواکي او نظامیان پرې پنخه کول. امنیتي کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي، او په خبره یې کولای شي چې موخه ترلاسه او له فزیکي امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په متحده عربی اماراتو کې د دوبای نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان غرفه پکې تشه ده. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو څو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلی سره مخامخ شول او د میلیونونو ډالرو قراردادونه پکې لاسلیک شول. اسمت څروان او د موضوع نور تفصیل.
څو ساعته وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاته شوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول شوی و. د رویټرز خبری آژانس ته راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول رویټرز خبری آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبۍ د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه اوسنی ته. رویټرز وایي چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبۍ حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ ښځه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنجشنبې په ورځ د دوبۍ د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپلې ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربی امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی کوربه توپ کوي.
لا ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کونړ د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ماشومانو د ساتنې نړیواله ټولنه یا سیف د چلډرن د کونړ په اتو ولسوالیو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره 1500 کلیوال ټولګي جوړوي چې ورسره به 15000 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. د دوی په وینا اوسمهال د کونړ په څلور ولسوالیو کې یاده مؤسسه سل ټولګي لري چې سلګونه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې سره 13 ورځ یو هوکړه لیک لاسلیک کړي چې لمخې به یا د مؤسسه د کونړ په اتو یخو ولسوالیو کې د ماشومانو لپاره 1500 کلیوالي ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خونځي جوړوي چې راغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي. پرون ورځ د دې ابتتاح وشو د په اتو ولسوالیو کې دي چې اتو ولسوالۍ عبارت دي د وټاپور درې په چپا دره مروره شیګل اسمار غازی آباد او خاص کونړ.
د هغه په خبره چې د ماشوم ساتنې مؤسسه اوس هم د کونړ په څوکۍ نورګل خاص کونړ نارنګ او سرکاړو ولسوالیو کې سل ټولګي لري چې په سلګونو زده کوونکي پکې زده کړې کوي. خاغلی اخونزاده زیاتوي چې د ماشوم ساتنې مؤسسې 1500 حق زحمی خونکو ته د ماشونو ورکړه هم په غاړه اخستې ده چې یادو مرستو سره د دوی درسي بهیر لا پیوړی کیدی شي.
1500 معلمین منګلات په تدریسي حق زحمه باندې نیسي. د دې مونږ سره ژمنه ده سیده چې 15000 شاګردان ته هم د زده کړو موهیت برابر ای او دغه سی د یو سیم کې به د شاګردانو تعداد د 15 نه نیولې د 40 پوري.
د کونړ اوسیدونکو هم د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې له تازه همکاري او خوختي او له نورو نړیوالو خیریه او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نثار احمد وایي
د ماشومانو د زده کړو لپاره دغه پروګرام ډیر موثر دی. موږ یې ملاتړ کوو. د نړیوالې ټولنې موجوده حکومت څخه غواړو چې دغسې پروګرامونه برابر کړي. دوی خوا د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شي. په رخصتیو کې به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د بلې خوا نه به حق زحمی استادانو ته د کار او معاش زمینه برابره شي. زموږ دغه غوښتنه ده چې همدارنګه نجونو ته په دغه زده کړو کې برخه ورکړی شي او هغه د دینه مستفید شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د ماشوم ساتنې نړیواله مؤسسه یا سیو د چلډرن د پوهنې په برخه کې د 1500 کلیوالي ټولګیو د جوړولو، 1500 ښوونکو ته د ماشونو د ورکړې او د نورو همکاریو هوکړه کوي چې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. خلک وایي په کونړ او نورو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي جلا او په اسلامي حجاب کې به ښوونځیو ته تللې. نو طالبانو ته پکار دي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل شوي دروازې پرانیزي. طالبان بیا وایي یادو ښځینه زده کوونکو ته به هم د شرایطو برابرولو وروسته د درس ویلو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. یو شمیر افغانان وایي چې طالبان پر روان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څارنه او اړو کورنیو ته د مرستو د رسولو په برخه کې له اوسه اقدام ونه کړي نو پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې د مرستې به په سم ډول مدیریت کړي او اړو کسانو ته به ورسوي. جزئیات په دې راپور کې.
موږ ټول لپاره متاسفانه ډېر اندېښنې رامنځته کړې.
خلی نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی ده. وایي خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوزګار شوي، ژمی را روان دی او باید د دوی لاسنیوی وشي.
په اوسني وضعیت کې ډېر زیات بشري مرستې ضرورت لري. د موږ ډېری هیوادوالو کار کوو، متاسفانه دوی اوس بیکار دي او نشي کولی دوی کار وکړي او دغه خپله د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل اوسي. بل دا چې ژمی هم را روان ده او دغه د ژمي راتګ هم موږ ټولو لپاره متاسفانه ډېرې اندېښنې رامنځته کړي. او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپله مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی مینجمنټ مخکینی تجربه نه لري. فکرونه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مختوي سي.
لاله حن هم په تیره کې اړمونه سره د مرستو لوي شخصړن نه لري. د هم د کابل ښار اوسیدونکو دی. وختنه د طالبانو په مشرۍ له حکومت ادا ده چې له بهر را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېری وخت چې کوم مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحقو وړو کسانو ته نه توضیح کیږي. پخوا په یعنې په مخکنیو حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې یا داسې کسان چې د ځینو هغه چارواکو د خپلوانو مغیو ته به توضیح کیدلی په یو ځل نه څو څو ځل.
دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی او د 1 میلیارد ډالر نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري او د وچکالۍ له امله له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی و که اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي انساني ناورین به رامنځته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشري مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو حکومتونو په اړه باید ووایم چې بلې کوم حکومتونه چې تر اوسه هیواد ته رسېدلي د مختلفو هیوادونو له لورې هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې توضیح شوي دي او یا هم د توضیح په حال کې دي. له دې وروسته مو اسلامي امارت کوم حکومتونه چې هیوادونه له افغانانو سره کوي، که هغه د صحت صحي مواد وي او که غذایی مواد وي، هغه به په ډېر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیقو مراکزو ته یا هغه مستحقو خلکو ته رسېږي.
که څه هم ښاغلي کریمي د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي، خو د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسېدو خبر ورکړ. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیايي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لرې کړي دي. د ښار اوسیدونکي د موانعو په لرې کېدو خوشحالي ښیي او وایي چې دغو موانعو ښاري نظم خراب کړی و او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې وه.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه، چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، دغه موانع د لارو، کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي، چې د کندهار ښار اوسېدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسېدونکي محمد ادریس وایي،
دا خو بېخي ښه سو، دغه خښتې او دا چې ایسته کړلې، دا خلکو چې دا لارې سره بندې کړې وې، په ښار کې ګڼه ګوڼه بېخي ډېره وه، رش ډېر وو. بس خدای یې وکړي چې دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي. دا پلونه سره ورغی، بس دا چې نړېدلې دي یا چې په مینو دا سوي دي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلورمې ناحیې اوسېدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوې وې، هم د تګ راتک پر مخ خلاصې شوې.
بیا بل اخر ته ډېر اسانتیا دغه کړې ده چې په خوا پر اوږدو لار سره تلل، اوس د لارې سره لنډې شوې دي، دغه شوې دي سره سمې شوې دي. د ځینې دغه لارې چې پخواني حکومت هغه غټ غټ چارواکو د لارې سره بندې کړې وې، یعنې کورو مخ ته شوې، عمومي سړکان یې بند کړي وو، هغه لارې د خښتې د عام خلکو پر مخ خلاصې کړې. ټولې کوڅې داسې خلاصې کړې چې دوی په دغه سیمې چې غټ غټ خښتې چکر شوي، یا داسې دیوالونه ورته ورسوي، هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاصې کړلې او اسانتیا ورته برابر. دغه چارواکو همدا هیله ده چې دا د غټو لارې هم سره سمې کړي، سړکان څه خراب شوي، تخریب شوي یا پلان یې چې هغه دغه کړي، باید هغه هم سره سمې کړي. سرپال لکه د شاولي کور ته د هلمند او هرات هغه لویه لاره باید هغه پچکان او لارې باید هغه سره سمې شي.
د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجي رحمت الله وایي، کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې دغه موانع د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې موږ دا کار شروع کړی دی. ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن دپاره، د ورانېدو دپاره کوم خښتې جوړ کړي وې، 40 کاله تېر شول. دا اولس شاهد الحال دی چې د ټولو لارې بندې وې، درونه بند و، خپل کورو ته تګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړی دی، درونه مو صفا کړی دی او اوس هم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دي رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب شوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه اچولا وای مولوی زاده منګرور د لیسې سرمعلم. مونږ ته د اشرف غنی په حکومت کې 206 اتیا کورو معلمینو ته د قرغی ولسوالۍ معلمینو ته نمرې ورکړ شوې. هغه نمرې د قول اردو په خوا کې وو. متاسفانه چې مونږ نمرې غصب کړې. مونږ 40 روپۍ سنکاریګانې هم کړې وې، د سنکارۍ د پاسه هغه کوټې جوړې کړې. خپله شخصا لاړم د دې 206 اتیا معلمینو په نمایندګۍ مې ریاست جمهوری عرایضو شعبې ته عریضه وکړ. پارلمان د شکایتو دفتر ته مې بل عریضه ورکړ، وزارت معرف ته مې بل عریضه ورکړ، تر چا پوښتنه ونه کړو. پیر په احترامانه د طالبانو د چارواکو څخه، خصوصا د لغمان د والی صاحب څخه هیله کوو چې زموږ د نمرو په حق له لازم اجراءات او اقدام وکړي. کنه نو موږ به د دې د لاسه هم بل چاته خو د شکایت مرجع نشته، صرف الله تعالی ته به شکایت کوو.
د بادغیس د ولایت حمید کوچه په دغه ډېرو خبرو شی نه جوړېږي چې اصل به ځای خبره کوي. فعلاً مملکت په انزوا کې دی، وږي دی، در به در دی، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولت کړي دي. افغانان چې په خارج کې په داخل کې دي، پر موږ باندې سایمن سختي ده، راودي پاسېږي، د خپل وطن دی آباد کې، شکر امنیت دی په وطن کې. هر څوک چې هر د هر لارې فره وظیفه یې زده ده، که ډاکټر دی، که انجینر دی، که حقوقدان دی، که متخصص دی، که پروفیسور دی. تاسې دې خدای خیر درکړي که هر څوک یاست، راسې خپل وطن ته، خپل وطن آباد کړي، خپل په امریکې فعالي کوي، سایمن خپل معدنونه راوباسي.
ما خو زه ننګرهار ولایت کې به د کونډو ورسالۍ راغلي وم، ویل کابل کې به کار پیدا شي، در بدر جوزو کارونه نشته، دا به اخر څنګه چل کېږي؟ ولایت ډېره بده ده،
احمد همدرد د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. اسلامي امارت نصیب دا نرخونه ډېر زیات ورځ په ورځ جګېږي او باید چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او مهرباني پرې وکړي، ځکه چې بیخي د ولس له وس نه وتلې دي هر شی، او هسې خلک ورته ګوري خو اخیسته یې نیسي، او خلک ډېر ناچارۍ او مجبورۍ او بېکارۍ سره مخ دي، او باید چې دې ته ډېره نږدې نه پاملرنه وکړي، نگراني پرې وکړي که بوجۍ هغه قیمته څه وي، که کاټن یې هغه قیمته څه وي، او کار تو کوي نو بس قیمت کې ډېر فرق راغلی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او دا هم د نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې وروستی راپور. د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند وایي د پاکستانی وسلوالو او پاکستانی وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي، او یوازې له هغو طالبانو سره خبرې کوي چې خبرې غواړي. ځینو شنونکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې له پاکستانی طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي، ځکه د دوی په اند په افغانستان کې هم طالبان واکمن شول. د موضوع ته اصرار عالم مومند په خپل راپور کې کتنه کړې.
د پاکستان تحریک انصاف وایي په هیواد دننه یوازې د هغو پاکستانی وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په 2 اکتوبر له مشال سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاب چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټي غړی هم دی، له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته یې کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمي پریکړه نه ده کړې، ځکه چې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ترګری ځپلي د دې کار خلاف دي.
په امریکا کې وزیر اعظم ویلي چې له ځینو خلکو سره خبرې روانې دي، له ټولو سره خبرې نه دي روانې، داسې خو ډېرې ډلې دي، نو یوازې له هغو وسلوالو سره د افغان طالبانو په مرسته خبرې روانې دي چې څوک مذاکرات غواړي. موږ لا حتمی پریکړه نه ده کړې، ځکه چې د چا خپلوان ترهګري وجلې، نو هغوی وایي چې خبرې دي ونشي. ځینې بیا وایي چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منصوبې نه لري، نو له هغو سره دې خبرې وشي. نو که اکثریت له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ نه کوي، نو پر دې موږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو له ځینو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی، نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي، او دومره یې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی. البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر 6 مینټې ډزبندي ده، نو پر پاکستانی ځواکونو له بریدونو څخه دی ډډه وکړي. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي، د په آن ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل، نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو د په خبره، ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان نه جدا نه دي، دا د غیر مکتب فکر سره دي، دا دواړه یو دي، د دې شکرین لیدل یو دی، نو دوی به خامخا دوی به د دې د خبرې اترې به نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاب دا تورونه رد کړل چې ګینه پاکستانی طالبان د دې هیواد ریاست ساتلی وو، او زیاته یې کړه ترهګری چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون څه باندې 10,000 پاکستانیان وژل شوي، ملک ته یې د اربونو روپو تاوان اړولی. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، او یوازې د ولس په خوخه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلک دي او عادي ژوند ته راځي. بلخو په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سمخ کاری چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د په خبره دا د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لکه د پاکستاني طالبانو لپاره یو دي ته یو نوی جون کوزم ورک امداغه په معنی باندې هم دي دي. زما خیال چې دا ګمان نه کوم چې افغان طالبان به پاکستاني طالبان د خپل فعالیتونو نه من کړی، ځکه د دواړو
تحریک طالبان پاکستان چې اوس یې مشري نور ولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنگیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ